سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه تموز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلیکم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویانت بلال کرمی د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شایو یانګ د بلال کرمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویانت عبدالقهر بلخی نن په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی چې کرمی نن جمعه خپل باور لیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم چین د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین، پاکستان، روسی، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دي. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا UNDP وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپلې شبکې افغاني ټویټر لیکلي د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا دی چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو. د سارې په ډول دغې ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي چې باید پام ورته وشي. نړیوال سازمانونو ویلي چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بشري بحران پراخ شوی دی. هرات ولایت د قطر هیواد د 50 تنه بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان محلي رسنیو پرون پنځم بیره پور کړی چې دغه مرستې د هرات د زلزله ځپلو لپاره دي چې پرون دغه ولایت ورسېدي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا تیره چهارشنبه په خپلې شبکې افغاني ټویټر لیکلي و چې په هرات کې د زلزلې د شپږونۍ له تیرېدو وروسته بشري مرستندوی ټولنو د 2,240 اغیزمنو کسانو لاسنیوی کړی دی. د هغې زورورې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوې چې ورپسې څو نورې زلزلې هم وشوې. او چا د هم ویلي دغه زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 250 زره کسان اغیزمن کړي دي. د زلزلې په نتیجه کې تر 1500 زیات کسان مړه شوي او په زرګونو نور بیا ټپیان وه. د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنځشنبه ویل په جګړه کې په جګړه ځپلي سودان کې له جنسي زور زیاتی د جګړې د افسار په توګه کار اخیستل کیږي. د دغه متخصصینو په وینا په ځینو مواردو کې دغه جنسي زور زیاتی د قومي انګیرنې له مخې شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه متخصصانو غوښتنه کړې ده چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. له اپریل میاشتې د پوځ مشر عبدالفتح البرهان ته وفادار ځواکونه چې دا مهال پر سودان واکمنی کوي او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنس چې مشري محمد حمدان کوي جګړه روانه ده. د ځینو شمیرو له مخې په دې جګړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي دي او ملګرو ملتونو ویلي دي چې 6 میلیونه او 3 لکه نور کسان له خپلو کورونو کډي کولو تړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکو متخصصانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی ته د جګړې افسار په توګه د جنسي زورونې په توګه د جنسیت پر اساس د زور زیاتی راپورونه رسیدلی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د برلاسۍ حاصلولو د دوی د ډارولو او مجازات لپاره کارول شوي دي. او د عراق دوه امنیتي چارواکو نن جمعه ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې او ډزو له کبله لږ تر لږه 11 ملکیان وژل شوي دي. د دیالا والي مسني المنتي د پرونی ماخام د دې پیښې مسؤول د یوې افراطي ډلې وسلوال بلل دي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د حمله هدف هغه بس موټر و چې ملکیان یې د انتخاباتو په اړه له یوې غونډې راستنول. دغه غونډه د دغه ملکیانو د خپلې قبیلې د کاندیدانو لخوا تنظیم شوې وه. د دیالي والي د اسلامي دولت ډلې د افراطي وسلوالو کار دغه حمله بلل ده. موسنی په خپل فیسبوک پاڼه کې لامنیتی ځواکونو غوښتي چې د افراطي وسلوالو د شبکو پر وړاندې لا شدید اقدامات وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مو واوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. د د پاکستان ستري محکمې ل دې هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ورکړل شوو عریضي نوړنې اورېدنه ترسره کوي. دا چې په دغې رسو کې څه ویل شوي وو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. همدارنګه یو شمېر پاکستاني رسنۍ وایي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی که چیرې په دغه هیواد کې د حملو مخه ونه نیسي نو دوی به په افغانستان کې نظامي مداخله وکړي. د چې نورې لتونې یې څه دي په دې به هم درته وړاندې راپور ولرو. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره ښې شوې دي. علتونه یې څه دي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره راکړه ورکړه وکړي؟
د هغو جنګیالو ډلو نه چې په کشمیر کې دی فعالیت لري چې په هغه کې جیش محمد دی او لشکرې طیبه ده.
په دې اړه به وړاندې هم راسره واورئ چې نن د ډسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی یا ایډز نړیواله ورځ ده. دا چې دا ناروغي د انسان وجود څومره ضعیفه کوي.
دا یو قسمی ناروغي ده چې هغه د عضویت مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبیعي شکل چې عضویت لري د اندانات په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي.
دا چې دغه ناروغي څنګه له انسان بل انسان ته انتقالیږي وړاندې درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. په هند کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دوه ډیپلوماټانو په نوې ډیلی کې د افغان سفارت د قونسلي چارو مسؤلیت منلی دی. د چې ولی د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې په دې وروستیو کې ښې کړې وړاندې درته په مرکه کې وایو. خو راځو لومړی د افغانستان بل ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان ستري محکمې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ورکړل شوې عریضې لومړنۍ اورېدنه ترسره کړه. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې ستري محکمې نن جمعه په دې اړه د عریضې د اورېدو په لومړۍ غونډه کې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوې استولې وي. ورزو همدا شېبه زموږ همکار اکرام الله اکرام ته چې دغه موضوع یې څېړلې ده. اکرام صاحب، ستړی مو شي که تاسو راته د دغې اورېدنې نور جزئیات راسره شریک کړئ.
سلام فریده جانې، لکه تاسو چې وویل په سیال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو او نیولو لړۍ په شدت سره روانه ده. د دې هیواد سترې محکمې د هغه عریضې د اورېدو په تړاو باندې لومړنۍ غونډه ترسره کړه چې د پاکستان د بشري حقونو فعالانو او سیاسي څیرو ورته سپارلې وه. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د سترې محکمې دغه غونډه چې نن د جمعې په ورځ باندې ترسره شوه پکې د پاکستان موقت حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته هم په دې اړه خبرتیاوې استولي. وړاندې پاکستانی رسنۍ ویلي وو چې د دغې عریضې د ارزونې لپاره د پاکستان سترې محکمې د دوو قاضیانو یحیی افریدی او عایشه ملک په ګډون باندې د مشر قاضي سردار طارق مسعود په مشرۍ یو پلاوی هم ټاکلې. د نن ورځې په غونډه کې د سترې محکمې یوې قاضي عایشه ملک وویل چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي، خو محکمې لا په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه نه ده کړې او ښایي کومه بله ورځ په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه ترسره شي. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړي محسن داوډ چې دغه عریضې په کوونکو کې یو کس دی، د خپل اکسپانه باندې د سترې محکمې له لوري د عریضې په تړاو د اورېدو د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او لیکلی دي دوی هیله مند دي چې عدالت تامین شي او افغان کډوالو ته خپل حقونه ورسیږي او دوی حقونه خوندي شي. دغه عریضه د محسن داوړ ترڅنګ افراسیاب خټک، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجواو، ځینو نورو د بشري حقونو فعالانو او د پاکستان ځینو سیاسي مشرانو د پاکستان سترې محکمې ته کړی و. البته د افغان کډوالو د ایستلو په خبرګون کې د عریضه شوې وه. په عریضه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې د څو لسیزو راهیسې په دې هیواد کې ژوند کوي د پاکستان د قوانینو خلاف او غیر انساني بلل شوې وه او دغه شان پکې ویل شوی و چې د پاکستان اوسنۍ سرپرست حکومت چې دی دا د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو کوم قانوني صلاحیت نه لري او دغه شان د پاکستان ستراتیژیکو پریکړو د کولو صلاحیت نه لري. له سترې محکمې پکې غوښتنه شوې وه چې د د پاکستان سرپرست حکومت ته باید امر وکړي چې په دې هیواد کې میشت ثبت شوي او کارترون کې افغان کډوال چې دی دا ونه زورول شي. وړاندې د افغان کډوالو د ایستلو تر څنګ د افغانانو د زورولو راپورونه هم ورکړل شوي وو چې پولیس دوی نیسي او پیسې ترې اخلي او زوروي. په دغه عریضه کوونکو دام ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په داسې حال کې له دې هېواد وباسي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د دې ترڅنګ فریده جانې نن د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د جمعې له لمانځنه وروسته د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په وړاندې او د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي غونډې او اعتراضونه هم شوي دي. دغه احتجاجي غونډې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه د دې غورځنګ د خړو لوري تر سره شوې دي، تر ډیره پکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د روان ناسم چلند غندنه شوې ده او دغه شان د چمن پرلت ملاتړ پکې شوی دی. د چمن پرلت چې دی دا د 2 ورځو راهیسې په چمن کې روان دی او دوی د پاکستان له لوري د سپین بولتک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د 13 نومبر میاشتې له لومړۍ پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت 13 ورځې وویل چې تر اوسه له 400,000 نه ډیر افغانان چې دی دا د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استانه شوي دي.
ډیر زیاته مننه کوربدان اکرام الله اکرام مو چې د پاکستان د سترې محکمې په سترې محکمه کې د هغو عریضو اورېدنې په اړه باندې چې د افغان کډوالو په اړه باندې دوی ته وړاندې شوي وي موږ سره جزئیات شریک کړه. بیا هم پاکستان کې پاتې کیږو. یو شمېر پاکستاني رسنۍ وایي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. ایکسپریس ٹریبیون د خپل سرچینو په حواله راپور کړی دی چې دا خبرداري د ډیپلوماټیکو چینلونو لاله په بنو کې لا روسي بریټ روسته چې د دوی پټکو د یو افغان لخوا تر سره شوی لیکدول شوی دی. د طالبانو حکومت د تر اوسه په اړه سندې ویلي تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان په بنو کې پر پاکستانی ځواکونو تر ځان مرګي بریټ روسته د پاکستان د موقت حکومت په لپسې جدي اقدامات. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د سرپرست رهزر وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکوي. لدې ټلې ایکسپریس ټریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د بخبرو سرچینو له قوله د نوومبر په دې شمه لیکلي چې د خبرداري د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې په بڼو کې له وروستي بریټ وروسته چې د دوی پټکو د یو افغان لخوا ترسره شو لیکدول شوی. داسې مهال چې د دوی بریټ مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د طالبان حکومت وایان سبی الله مجاهد د پاکستان حکومت د دې خبرداري په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې په ځلونو ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې 14 ځانمرګي برید دی چې د پاکستاني حکومت په ټکو د ګاونډي هېواد ته بله خوا ترسره کیږي. 3 ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر احضار کړ او د دې پیښې په اړه خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړ. د پاکستان موقت حکومت د افغانستان سفارت له سرپرست غوښتي و چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دی ونیسي او یا یې هم وځپي. د پاکستاني رسنیو په راپور کې راغلي سرچینو زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت ته په ناڅرګندو ټکو ویلي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي د هېواد له لورې به یې سخت غبرګون وښودل شي. خو دا چې دا سخت غبرګون به څه وي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امنیتي چارو افغان چنونکی محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر پټنځایونو د پاکستان حکومت د تیر کال هوایي بریدونو ته په کتو پاکستان په افغانستان کې یوازې د هوایي عملیاتو وړتیا لري. نوموړی زیاته کړه،
طالبان همیشه دا خبره کړې چې د افغانستان فضا زموږ په کنټرول کې نه دی، یعنی پاکستان یو امکانات چې لري هغه د ډرون د الوتکو نه په استفادې سره دوی کولی شي چې خپل موخې هدف وګرځوي. په هر صورت لیکن پاکستان نشي کولی چې دننه په افغانستان کې کوم نظامي عملیات ترسره کړي.
مخکې هم د 2022 کال په اپریل میاشت کې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستاني طالبانو پر ضد هوایي عملیات کړی و. امنیتی چارو بل افغان چلونکی اسدالله ندیم بیا وایي چې د طالبانو حکومت نشي کولای ټي ټي پي کنټرول کړي او له دوی څخه د پاکستان حکومت دغه غوښتنه له حقیقت څخه لرې ده.
طالبان افغانستان اونقدر مګمون
د افغانستان طالبان پر ټي ټي پي دومره کنټرول نه لري چې په پاکستان کې د دوی د عملیاتو مخه ونیسي. طالبان پوهیږي چې که دوی د ټي ټي پي څخه تحتیاطي او یا مدیریتي ملاتړ وکړي د دوی لپاره یو خطر رامنځته کیږي، په ځانګړي ډول دا چې د پاکستان پوز ډیر ځواکمن دی، قوي هوایي او راکټي ځواکونه لري، نو دوی د پاکستان د پوز پر وړاندې زیانمنونکي دي او دا کار هیڅ وخت نه کوي.
په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسانو شتون او په پاکستان کې له نامنې سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوز د لوی درستیز په ګډون د دې هېواد یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي، خو موده وړاندې د طالبان حکومت په یوه مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هېواد د امنیتي ناکامۍ مسؤول نه دی، خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
په هند کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دوه ډیپلوماټانو په نوې ډیلي کې د افغان سفارت د قونسلي چارو مسؤلیت ومنه. په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکیه وردک پرون په نوې ډیلي کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ اوچت کړ. دوی ویلي چې د حیدرآباد او ممبئی د قونسلي چارو تر څنګ به په سفارت دننه کې هم قونسلي چارې پر مخ بیایي. تیره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونزی د دې سفارت د دایمي تر لیکدو خبر ورکړی و. زموږ همکار له ښاغلي مامونزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې دي چې هند کوم هدف لپاره د افغانستان سفارت د بیا پرانیستو اقدام وکړ.
مننه صالح صاحب، اول د هندو د طالبانو د اړیکو په اړه درته وایم چې د اړیکو بهتر شوي دي او په تیرو دوه کالو درې میاشتو کې ډېرې ښې شوي او پختګۍ ته تقریبا رسیدلې دي. د هند دوه عمده اهداف دي په افغانستان کې په اوس وخت کې. اول هدف یې دا دی چې په امنیتي برخه کې د خپل تشویشونه لري، د هغو جنګیالو ډلو نه چې په کشمیر کې د فعالیت لري چې په هغه کې جیش محمد دی او لشکرې طیبه ده، دا ګمان پخوا کېدو چې د دې رهبري د دې مشران په افغانستان کې میشتي. پخوا د دې ډلو جنګیالي هم د هغې تیارې د چیښتې په نتیجه کې چې قندهار ته د طالبانو په اوله دوره کې وڅښتول شوه د ملتسر نه درې نفر راخوشي شو. نو هند په امنیتي برخه کې اوس هم خپل تشویشونه لري او غواړي چې د طالبانو سره اړیکې بهتر وساتي تر څو په کشمیر کې او د هند په نورو سیمو کې د جیش او د لشکر فعالیتونو مخنیوی وکړل شي. دوی په دې باور دي چې طالبانو جیش او لشکر نږدې او ښې اړیکې لري.
مومن زید صاحب، هند د سیمې په سطحه هم په سیاسي ډګر کې ځینو مسایلو ته له رقابتي لیدلوري ګوري. که تاسې وګورئ پاکستان له طالبانو سره په نږدې اړیکو تورن دی او هند په وار وار پر طالبانو انتقادونه کړي دي، په دې برخه کې هند کوم سیاست ستاسو په نظر تعقیبوي؟
د هند منطقوي سیاسي اهداف دي چې په هغه کې د دوی د چین سره مستقیم رقابت دی. هند هم په سیمه کې منطقوي پروژې لري، که موږ مثال د چابهار واخلو یا نورې لوی زیربنای پروژې لکه ټاپی د ترکمنستان افغانستان پاکستان او د هند ګاز پایپ لاین وګورو، د هند که حضور په افغانستان کې ونه لري او د هر هغه حاکم ډلې سره چې په کابل کې راکړه ورکړه ونه لري، نو هند په منطقوي سیاسي سیالیو کې وروسته پاتې کیږي. نو هند خپلو ګټو ته ژمن دی، د خپلو ګټو دپاره دغه اړیکه ورته ضرور وه او د طالبانو سره ایجاد کړه.
تاسو پر دې انتقاد کړی چې سفارت بیرته پرانیستل کیږي او اوسني ډیپلوماتان چې په هند کې پاتې دي ستاسو په باور د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري، اندېښنه مو څه ده؟
سره له دې چې د افغانستان بشپړ کنټرول د طالبانو د رژیم په لاس کې دی، مګر دوی د مشروعیت د لوی خلا سره لوی ستونزې سره مخ دي او په دې خاطر باندې دوی د جمهوریت د وخت ټول سمبولونه یا اکثریت سمبولونه کاروي، لکه په هغه کې بیرغ، پاسپورټ او پولي اسار شامل دي. نو په دې خاطر طالبان نه یوازې په منطقه کې بلکې په نړیواله سطح د ډېر لوی ننګونو سره په دې خاطر مخ دي چې تر اوسه مشروعیت نشته او دغه د مشروعیت نشتون نور تکالیف او ننګونې دي ته ایجاد کړي دي.
تاسو د افغانستان د سفارت بیا پرانستل او یو ډول له طالبانو سره تعامل په هند کې د میشتو افغانانو په ګټه کار بولی که په زیان؟
د سفارت د کار بندیدل په میشت افغانانو باندې په هند کې یو منفي تاثیر لري په دې کې شک نشته، ولې زمونږ دوه کونسلګرۍ حیدرآباد او ممبئی چې هغه له د پخوانه د کابل سره په اړیکه کې وو تماس کې وو، هغو خپل فعالیت ته ادامه ورکړې ده. د افغانانو مشکل هغه حل کولی شي، ممکن په بهتر شکل باندې حل کړي. هغه پاسپورټ ته لاسرسی لري، موږ د کابل نه پاسپورټونه نشو ترلاسه کولی او سفارت مو تقریبا تر ډېر حده پورې یو سمبولیک شکل اختیار کړی و. څه شی چې مهم و هغه دا و چې هغه تاثیر گذاري چې یو سفارت په میزبان ملک باندې ولري، په کوربه هیواد باندې ولري، هغه په تاسف سره چې نور سفارت نه لرله. زمونږ د هند نه توقع دا وه چې دا زمونږ یو تاریخي دوست دی، په دې بدو شرایطو کې به افغانانو ته لاس ورکړي. په تیرو ویش میاشتو کې دوه کالو درې میاشتو کې هند د 300 په حدودو کې ویزې افغانانو ته ورکړي دي، په داسې حال کې چې دغه 215 نوې ویزې اهلونودو سکانو ته تللي دي، هغه هم افغانان دي. دلته یو داسې وخت و چې 50,000 افغانان به سالانه هند ته د تداوي لپاره راتلل. هند مطلق په ټولو ویزې بندې کړې، په داسې حالت کې چې افغانانو په دغه وخت کې لاس نیولو ته ضرورت لرو. منګ په لسها واره د هند سره خپل شکایت افغانانو شکایت شریک کړی دی، ډېر لوړو مقاماتو ته خپل غږ رسولی دی، د صدر اعظم په شمول باندې، د وزیر خارجه، د مشاور د شورا امنیت، هغه څوک چې تصمیم ګرندري په هند کې. ولې په تاسف سره لکه څنګه چې مخکې یادوري وکړه، دلته هند ته مطلق خپلې ګټې مهمې وي، خپل موارد په نظر کې ولرل، د افغانانو ګټې په نظر کې ونه نیول شوې. نو د یو داسې سفارت نه بیا بندول بهتر وو چې هغه یو سمبولیک حضور ولري او افغانانو ته هیڅ مستر د خدمت نشي. زموږ 2600 نه ډېر محصلین په کابل کې دا اوس بند پاتې دي، د چا دوه کاله ضایع شو، د چا درې کاله ضایع شو. نو امید لرم چې هند د دې نه پس د سیمې د یو مطرح هیواد په صفت باندې، د افغانستان د یو تاریخي دوست په صفت باندې خپل رفتار ته تغییر ورکړي او د افغانانو خاصتا مریضانو، محصلینو، تاجرانو په برخه کې لازمه توجه وکړي.
په هند کې د تېر جمهوري نظام په پخوانی سفیر فرید مامونزی چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن جمعه د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. ایډز داسې ناروغي چې انسان پرې له بېلابېلو لارو اخته کېدای شي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپلې دغې ناروغۍ په اړه خبرې وکړي او ډیری وخت یې آن د پټولو هڅه کوي. خو په ایډز د اخته کېدو یوازینۍ لاره ناخوندي جنسي اړیکه نه ده، نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي، لکه د استعمال شویو سرنجونو د ویښتانو خریلو د استعمال شویو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د استعمال شویو وسایلو له لارې چې لوړاندې پرې ایچ آی وی ویروس اخته انسان ته کارول شوي وي. د دې ترڅنګ په نشه یي موادو روږدي کېدل او وقایې ته نه پاملرنه د ایچ آی وی ویروس د لېږدېدا بل لامل بلل کېږي. له ډېرو هڅو وروسته مو د کاپیسا ولایت یو اوسېدونکی امیر چې په ایچ آی وی ویروس اخته دی دې ته تیار کړ چې آزادی رادیو سره خپلې تجربې شریکې کړي.
مدت یک سال می شود که از مرض ایچ آی وی یا ایدز رنج می برم.
زه له یو کال راهیسې په ایچ آی وی اخته یم. دا ویروس دوه اونۍ وروسته له هغه په ما کې پیدا شو چې د غاښونو د رغونې او ډکولو لپاره د غاښونو ډاکټر ته لاړم. له هغه دوه اونۍ وروسته تبه، د ستوني درد راته پیدا شو، خارښ، ستړیا، د عضلاتو درد او د ملا درد مې درلود. د وینې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې زه په ایچ آی وی اخته شوی یم.
ما دچار مرض یا ویروس ایچ آی وی شدیم.
امیر وایی د امکاناتو د نشټوالي له امله یې تر اوسه بشپړه درملنه نه ده کړې. هغه زیاته کړه چې په کاپیسا ولایت کې د ایدز درملنې ډېر امکانات نشته او ډاکټرانو ورته سپارښتنه کړې چې کابل ولایت ته ولاړ شي. دا چې ایچ آی وی ویروس د انسان له بدن سره څه کوي او د مخنیوي او درملنې لپاره یې باید څه وشي، د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر عادل شاه څخه به واورو.
څرنګه چې ایچ آی وی یا ایدز یو ویروسی ناروغی ده او د انسانان ترمنځ د انتقال چانس زیات دی او د وضعیت مقاومتي سیستم یا ایچ یو تاکوار ایمون ډیفیشنسي ډیزیز، یعنی معنا داسې یو قسمي ناروغی ده چې هغه د وضعیت مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبي شکل چې وضعیت لري د دنداناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي. نو په همدې خاطر معنی هغه کسان چې په دې ناروغۍ باندې مبتلا اوسیږي یا اخته اوسیږي، ټول هغه ناروغیو څخه چې هغه عامه ناروغي دي لکه اسالاتي یا سینه بغل دی یا نور ناروغي څخه باید ځان وژغوري تر څو وکولی شي چې دا ناروغي په صحیح شکل باندې مخکې لاړ شي.
د متخصصینو په خبره په ایچ آی وی اخته کس د نورو ناروغیو په وړاندې د ځان پاملرنې او د درملنې پروسې د تعقیبولو سربیره باید نورو ته د ایډز د لېږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د ایډز ناروغي ډاکټر یمان الکوزای وایي چې د ایډز د لېږد د نورو لارو چارو ترڅنګ د وینې ورکول او په دې ناروغۍ د اخته مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول په دې ناروغۍ له اخته کس څخه سالم انسان ته د ایچ آی وی د لېږد نور لاملونه دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې ایچ آی وی مثبت دي هغه باید خپل وینه نور کسانو ته مدر کی او بلاد ډونیشن هغه ته مجوز نه ده، او بل هغه مور چې په ایچ آی وی کې مصاب دي یا ایچ آی وی مثبت دي باید د خپل ماشوم ته هم شیدو نه در کی، ځکه چې د شیدو لامل ماشوم ته دغه انتقالوي. او بل ځینې کسان چې په دغه ایچ آی وی کې اخته دي باید د خپل پارتنر جنسي پارتنر ته ځینې محافظتي ټولز دي چې د انټرکورس په جریان کې هغه استفاده وکړي، ځکه چې دغه لحاظ هم کولی شي چې ایچ آی وی د ویجینل فلوئید او ریکټل فلوئید دغه لحاظ نه هغه کس چې انټرکورس لري هغه ته هم دغه ایچ آی وی وایرس او ایچ آی وی انتقال شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو د ایچ آی وی د ناروغانو د شمیر او د دغه ډول ناروغانو د درملنې د پلانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ډاکټر الکوزای وایي چې په 2019 کال کې د ترسره شویو سروې له مخې په افغانستان کې تر 9000 ډیر کسان په ایچ آی وی اخته شوي دي، خو د په وینا له دې وروسته کومه نوې سروې نه ده ترسره شوې. نوموړي په افغانستان کې د ایډز د پوهاوي او د مخنیوي د پروګرامونو د درېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. ارواپوهان هم په دې باور دي چې په ایچ آی وی اخته ناروغان به د فزیکي پایلو سربیره له رواني او روحي ستونزو سره مخ کیږي. ارواپوه او د پوهنتون استاد ډاکټر سید وحید الله سادات په دې باور دی چې د ارواپوهنې علم په ایډز د اخته کس د روحي او رواني بدلونونو په ښه کولو کې مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه
ابتلا به ایدز ممکن است منجر به
د ایدز درلودل کیدای سي چې د یو شخص په هویت او ځان په اړه فکر کولو کې د بدلون سبب سي. ارواپوه کولی سي ناروغ سره مرسته وکړي ترڅو د دې بدلونونو سره مخ سي او د ځان په اړه د شوالي په بدلون پوه سي. ایدز کولی سي د انزوا او اړیکو کمولو سبب شي. ارواپوهنه کولی سي له ناروغ سره مرسته وکړي چې صحیح ټولنیزې اړیکې رامنځته کړي او ډېر ټولنیز ملاتړ ترلاسه کړي،
سالم تر رای ایجاد کنه و از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار شوه.
د ملګرو ملتونو په رسمي ویبپاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ که خلک او ټولنې همکاري وکړي او کافي بودیجه برابره شي، نړۍ به وکولی شي تر 2030 کال پورې د ایډز ناروغي چې عامه روغتیا ته ستر ګواښ دی د پای ټکی کېږدي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې یو بل مهم لامل چې دا مسله رامنځته کوي